د امریکا غاګ دی وی نننۍ خبری خبرونی مهم سرټکی د مسکو غونډه د طالبانو د پلاویو لسو نورو هیوادونو د استازو په ګډون نن د چهار شنبې په ورځ اکتوبر په شلمه نیټه د مسکو په ښار کې جوړه شوه چې په ترڅ کې روسیې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو غږ وکړ. په افغانستان کې د بګرام د عدلیې او قضایي مرکز یو شمېر څارنوالان وایي چې د طالبانو له حاکمېدو څخه وروسته له سختې خطرې سره مخامخ دي. دا هغه شمېر څارنوالان یا سرکاري وکیلان دي چې د تېر حکومت پر مهال یې په بګرام زندان کې د طالب، داعش او نورو زندانیانو په جرمي دوسیو باندې نیغ په نیغه کار کاوه. د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان او ډیای خان ډیویژنونو کې با د اکتوبر 27 نیټې نه خصوصي پولیو کمپاین پیل شي. دغه یادې ځلې د پولیو وایرس خپرېدو لپاره خطرناکې سیمې بلل شوې دي. په نیویارک کې د کورونا ضد واکسین راتللو وروسته په روزګارونو او کلتوري میلو بندیزونه کم شوي دي، او دوه کاله وروسته په لومړي ځل د هندوانو د مذهبي او کلتوري میلې دیوالی په لړ کې دستوره شوې ده. د خبری خپرونې لیدو لپاره راسره مل اوسئ. سلام شهید د جیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د جیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منځه شهید يم. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې به دا یو شمېر نور مهمه ریپورټونه را سره وي چې د لیدو لپاره یې د دې خبرونه تر پایه را سره مال پاتې شي. زو د لمړي ریپورت ولورې ته چې د افغانستان په اړه په ماسکاو کې د شروع یا چهار شنبې په ورځ د غونډې په موقع چې طالبان هم پکې ګډون درلودو، روس په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د غونډې د پرانستلو په وخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره یو داسې ټول شموله حکومت ضروري دی چې پکې نه یوازې د ټولو قومونو بلکې د هیواد د ټولو سیاسي قوتونو او مفاداتو عکاسي او یا انځور وړاندې شي. راځئ چې تفصیل یې د سمینا حسن څخه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
د غونډې پرانستلو په موقع د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په دې خفګان ښودلو چې امریکا غونډې ته خپل پلاوی راونه لیږلو، خو ویل تمه لري په آینده خبرو کې به امریکا برخه واخلي.
زه تمه کوم امریکا به د افغانستان لپاره د کار کولو په لړ کې ځان تیار ساتي، او نوی خصوصي نماینده به په آینده مرحلو کې په شمول د ماسکو فارمیټ د نتیجو چې نن به دلته ټول رضا کیږي په عمل کولو کې ملګری وي.
هغه زیاته کړه طالبان بس په واقع دي، او د دې نه علاوه نور هیڅ لار نه و. چې دا خبره د روس صدر ولادیمیر پوتین د تیرې هفته بیان تکراروي چې کله هغه ویلی وو طالبان په رسمي توګه د پیژندلو په دوی هیڅ تعدی نشته، خو د هغوی سره خبرې کول د وخت ضرورت دی. په دې غونډه کې روس لخوا دا هم ویلی شو چې د عالمی حکومتونو لخوا په رسمي توګه د پیژنګلو ترلاسه کولو په لړ کې به طالبانو ته د انساني حقونو او ټول شموله حکومت په لړ کې عالمی تمې پوره کول وي. د غونډې نه پس خبری کانفرنس ته د افغانستان لپاره د روس خصوصي نماینده زمیر کابلوف وویل
په رسمي توګه د پیژنګلو وخت به هم راشي. د طالبانو په پلاوی کې ټولو دا ومنله چې کله دوی د انساني حقوقو او ټول شمولیت په لړ کې د عالمی ټولنې زیاتره تمې پوره کول شروع کړي.
په دې غونډه کې د طالبانو د ډلې نمائندګي د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی کوله. هغه وویل د افغانستان یوازې کېدل د هیچا په مفاد کې نه دي، او دا چې د دوی حکومت د عالمی ټولنې ټولې اندېښنو ته په ټول شفافیت جواب ویلو ته تیار دی. په جواب کې زمیر کابلوف وویل موږ به ګورو چې دا هر څه تر څومره حد پورې عملي کیږي. په دې غونډه کې د پاکستان نمائندګي د افغانستان لپاره خصوصي استازي محمد صادق کوله. هغه وویل په دې سخت وخت کې عالمی ټولنې ته افغانستان یوازې نه دی پریښودل پکار. په ټویټر هغه زیاته کړه یو باثباته افغانستان د امنیت، ثبات محفوظه پلو د خارجي سرمایه کاری د کډوالو واپس لیګلو د ترهګرو د پاره زیر تنګولو او سیمایز همکاري په لړ کې د ټولو د پاره ګټه ورده. ماسکو فارمیټ په نوم په غونډه کې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي افغانستان د القاعده او داعش د پاره یو محفوظه ځای جوړېدو او د سیمې د امنیت په لړ په اندېښنو هم خبري وشوې. د غونډې نه پس خبري کانفرنس ته زمیر کابلوف وویل د ماسکو فارمیټ ټول برخه اخیستونکي په دې هم رضا دي چې ملګري ملتونه دې د عالمي امداد کوونکو یو کانفرنس راوغواړي چې د افغانستان سره د جنگ نه پس د سماجي او اقتصادي مرستو په لړ کې امداد وشي. زمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې څېړنې او مرکه هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. خو بیا هم د افغانستان په تړاو غواړو چې په دې خبرونه کې تاسو سره د څېړونکو نظر هم شامل کړو چې د مسکو غونډه د طالبانو د پلاوی او د لسو نورو هیوادونو د استازو په ګډون نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په شلمه نیټه د مسکو په ښار کې جوړه شوه چې په ترڅ کې روسیې د افغانستان سره د نړۍ والو مرستو غږ هم وکړ. په دې اړه زموږ سره ملګری کیږي په ماسکو کې میشته افغان سیاسي څیړونکی شیر حسن. حسن صاحب هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشی په خیر راغلی شیر حسن صاحب.
سلامونه تاسو ته هم ښه چاره
اغلی شهیدی. مننه ژوندی اوسې حسن صاحب. تاسو څه وایي چې د افغانستان په اړه ماسکو کې چې کومه غونډه رابلل شوې وه د دې څخه طالبانو ته څه لاسته راوړنې کیدای شي؟
نو د طالبانو لاسته راوړنه اصلن دا ده چې دا د دوی لپاره یو ښه سټیج او یو ښه ډګر وو چې دوی د نړیوالو سره په دغسې یو لوی سټیج باندې ناسته درلودله او خپل نظریات یې دوی ته وړاندې کړل او هغه کارونه چې دوی کړي دي امنیت یې راوستلی دی په ټول افغانستان باندې تسلط قایم کړی دی او اوس د دوی په قول باندې چې مړی نه کیږي جنگ نه کیږي او ترور نشته دی هغه سې ستونزې چې پخوا ورسره وې چې په ورځ کې به تر سلو زیات خلک مړه کېدل اوس نه کیږي دا یې نړیوالو ته ورسول او خپلې هغه ژمنې چې دوی ویل چې موږ همدغسې څه چې نړیوالې غواړي موږ ورته ژمن یو موږ به د ښځو حقوقو ته هم ژمن یو موږ د یو ټول شمول حکومت جوړولو ته هم ژمن یو خو اوس اضطراري او بیړنی حالت داسې دی چې دې ته زمینه نه وه مساعده او آهسته آهسته به موږ دې ته ځو زمنن دوی د نړیوالو خبرې هم واورېدلې او په هغې باندې دوی ټینګار وکړ چې موږ د نړیوالو هغه تشویشونو ته کاملا په ډاډ باندې اطمینان ورکوو چې تروریزم به د افغانستان په خاوره کې مهار شي له منځه وړو او موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضرر باندې کار وکړي. نو دا تبادلې افکار وو او دوی هغه وروستی پریس کانفرنس چې کاغلی مولوی عبدالسلام حنفی او ورسره پلاوی د ژورنالیستانو په مخ کې وکړه دوی خپل رضایت ښکاره کړ.
حسن صاحب که څه هم طالبان تل د دغې خبرو دعوه کوي چې دوی زیاتره حقونه بشري حقونه هم په پام کې نیولې دي او دا هم د خپلاندې کوي نه او د دې تر څنګ تاسو څنګه چې ولا امنیت د امنیت خبره هم کوي خو که څنګه چې موږ په وروستیو اونیو کې ولیدل چې په کابل کې او همداراس په نورو ولایتونو کې بیلابیل تر هغري پیښې ځانمرګي بریدونه هم تر سره شوې دي خو څنګه چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه څومره مهمه ده او ګډونوال یې آیا کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو دوی د بشري حقونو احترام وکړي او په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو په پام کې ساتلو سره د جنکیو خوندۍ بیرته خلاص کړي؟ تاسو ته دا امکانات ښکاري؟
نو زه خو داسې فکر کوم چې په دې غونډه کې د فشار راوړلو روحیه نه وه، یو د متقابل پوهاوي خبره وه، او د غونډې ګډونوالو او د افغانستان لسو ګاونډیو هیوادونو استازو په خپلو خبرو کې طالبانو ته دا خبره ور وپامولله، ور ورسوله چې که چېرته دوی د نړیوالې ټولنې د خوښې سره سم همغږي رامنځته نه کړي او د هغې سره سمه ګزاره ونه کړي او په خپل سر باندې داسې کارونه وکړي چې هغه یوازې د دوی خوښ دي بلکې د نړیوالو رضایت پکې نه وي، نو دوی به یوازې پاتې شي او په یوازې پاتې کېدو تر کې به د دوی ډېر زیات تاوان وي، ځکه دوی به د تروریزم په وړاندې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله په وروستیو وختونو کې دوه درې داسې پېښې وشولې چې هغه داعش په غاړه باندې واخیستلې او طالبان د هغې په وړاندې باندې موږ وینو چې د تروریزم په وړاندې باندې هېڅ قوت، تاسې ولیدل چې ناټو غوندې یو لوی طاقت، د امریکایانو غوندې یو لوی طاقت د تروریزم په وړاندې باندې هلته کامیاب نه و، نو ناکام نه و، کامیاب هم نه و.
خپله دا مهال څه ګڼي چې یو خو امریکا په دغه غونډه کې ګډون نه درلودو، نو څومره مهمه وه؟ او د دې تر څنګ خپله امریکا د ریس څه دی، څه ګڼي چې امریکا ولې په دغه غونډه کې ګډون نه درلودو؟
دلته خو داسې څرګندېږي په عاجل ډول باندې، او څنګه چې سرګی لاوروف هم داسې وویلې چې دوی هیله دا ده چې د امریکې غیر حاضري په دې غونډه کې د هغه تغییر سره تړاو ولري چې د امریکې استازی تغییر شوی دی په دې لنډو وختو کې، او هغوی د خپلو لوجستیکي امکاناتو د نه درلودلو له کبله شرکت ونه کړ، او هیله یې څرګنده کړه چې هیله ده چې دا یوه دغه سره خبره یې موقته خبره یې او د دوی پرنسپي دریز نه وي. خو په هر صورت د امریکې نشتون په دغسې غټو غونډو کې بیا هم خبره نیمګړې کوي، او ښایي د نړیوالو هیله دا وي او په خاص ډول د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو هیله دا وي چې امریکا بیا په راتلونکي کې په داسې غونډو کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ سره مال شوی او دغه تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شامله کړله.
مننه تاسو نه.
تاسو ښه شیبي. د ډي وي سره د ملتیامو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا ساوه هم د افغانستان په تړاو زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې امریکا وایي په طالبانو باندې د دوی لګیدلی بندیزونه به پر خپل ځای پاتوي، او وس دا امکان نشته چې د افغانستان د مرکزی بانک بلیونونه ډالر پانګې د منجمد کیدو څخه خوش شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ویلي دي چې په طالبانو او حقانی نتورک باندې لګیدلی مالی بندیزونه نه لري کیږي. راځي چې تفصیل د احمد فواد لامی څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا د خزانه نائب وزیر والی ادیمو د نهه یاسې شنبه پر ورځ وویل داسې هیڅ کوم حالات نه ګوري چې طالبانو ته د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه شو پانګو ته درسای اجازه ورکړل شي، هغه پانګې چې زیاتره په امریکا کې منجمد پاتې دي. طالبانو په امریکا باندې غږ کړی دی چې د افغانستان بانک هغه څه باندې 9 بلین ډالر چې د ملک بهر ساتل کېدل هغه د منجمد کېدونه راوباسي، ځکه د طالبانو حکومت اوس مهال له سخت اقتصادي بحران سره لاس او گریوان پاتې دی. مګر د امریکا د خزانه وزارت نائب والی ادیمو د نهه یاسې شنبه پر ورځ د امریکا سنټ د بانکداري کمیټې ته په خپلو خبرو کې وویل موږ په دې باور یو چې ضروری ده په طالبانو باندې خپلې پابندۍ همداسې وساتو، مګر په ورته وخت کې چې د افغانانو سره د قانوني بشري امداد لپاره لارې چارې پیدا کړو، موږ اوس دستي همدغه کار کوو. طالبان د اگست میاشه په نیمایي کې په افغانستان کې واکمن شول او امریکا د شل کال جنگ نه پس خپل ټول ځواکونه د اگست تر اخیره د افغانستان نه راوېستل. دغه نه پس طالبانو په افغانستان کې خپل موقت حکومت اعلان کړ، خو تر اوسه هیڅ کوم ملک د طالبانو دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اوس مهال افغانستان کې یو سخت بشري بحران پراتلو دی او میلیونونه خلک د ژوند بنیادی ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. په داسې وخت کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تنظیمونو د افغانستان له عامو خلکو سره د فوري مرستو غږ کړی دی. امریکا او نور غربي ملکونه اوس حیران دي چې څه طریقې کار پیدا کړي کوم کې چې دوی طالبانو ته قانوني حیثیت ور نه کړي، مګر د هغو سره رابطې کشي او دا یقیني کړي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. د امریکا د خزانه وزارت نائب سینیټرانو ته وویل، زموږ هدف دا دی چې په طالبانو حقانی نتورک باندې زموږ د لګول شوو پابندیو عملي کېدل یقیني کړو او په ورته وخت کې هغه ملک نه افغانستان ته د جایز بشري امداد رسیدو ته اجازه ورکړو. حقانی نتورک په تیرو کلونو کې د ګنشمیر ځانمرګ او خونړیو بریدونو ذمہواری منلې ده. فواد لامی، وی وی ډی وا، واشنگتن.
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې څنګه چې ستاسو سره مجمنه کړي و چې ګنشمې نور ریپورتونه د سیمه په تړاو او همدارا څېړنې به تاسو سره وړاندې کوو چې د افغانستان او د پاکستان په اړوند به وي. دا مهال زموږ سره ملګری کیږي په خبرونه کې زموږ همکار افتخار حسین صاحب د سکایپ د لارې. ستړي مشي، په خیر راغلی افتخار حسین صاحب.
مننه
افتخار حسین صاحب. په واشنگتن ڈی سی کې ویلسن سنټر چې سیړنیز مرکز دی د افغانستان او وروستي بدلونونو په اړه تیر ورځ یو آنلاین غونډه ترسره کړې وه. په دغه غونډه کې ویل کېږي چې ګڼ شمېر امریکایي لوړپوړي پخواني چارواکي هم ګډون درلود. څوک و دغه میلمانه او دغه غونډه په څه باندې د دې بحث کېدله؟
او دا په ویلسن سنټر کې کوم چې د سیډن یو اداره دا ورچوال یا آنلاین غونډه او په دې کې تیر د امریکا چې کوم افغانستان لپاره ډیپلوماټان وو نو هغوی خبرې اترې کولې. په هغه کې جیمز کننګم دی، رونالد نومن دی، بیا رابن رافیل چې ډیره پخوانی او د طالبانو په اول هغه وخت کې چې د دوی حکومت وو د نوی په لسیزه کې، نو په هغه وخت کې په سټیټ ډیپارټمنټ کې چارواکي وو، دا او ورسره نور سیړنکاران وو. وی په دې باندې خبرې اترې کولې چې دا په دې ورستیو کې اوس لیدل کېږي چې طالبان خو بس حکومت یې پیل کړی دی په خپل سر باندې او چې کومې غوښتنې کېږي هغه ته لا کوم ځواب نه دی ویلې. نو اوس په نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په واشنگتن کې دلته کې یو داسې مایوسی لیدل کېږي چې باید اوس مخ په وړاندې باندې سیزونه بوتل شي او په هغه کې بیا د چا کردار او څنګه پکار دی. نو اول خو خبره دوی دا کوله چې باید طالبان اوس خپل پرایورټیز یعنی ترجیحات وخی چې دوی کول څه غواړي. داسې خو نه ده چې بس خلک یې یرغمال کړی دی د دوی په وینا او لګیا دی حکومت کوي او سیزونه بم دغه سوي چې څنګه دوی غواړي. نو هغه وی چې باید دغه سړن کوول چې د دو سره په سنجیدګۍ سره جدي خبرې وشي او دا پوښتنه ته نه ورشي چې ستاسو آیا دویمه خبره چې ګینه بدلیږي به څه بدلون براولې که به نراولې او کنه د حکومت هم په دغه ډول تاسو وړاندې بوتلل غواړي. نو په دې کې بیا
افتخار صاحب، خپل دغه امریکایي چارواکو یا ملمنو چې په دغه غونډه کې ګډون درلود، آیا د طالبانو سره د دوی د راتلونکو اړیکو یا د افغانستان د راتلونکو په اړه کومې داسې مهمې خبرې وکړي چې دا به پر کوم اساس وي؟ او د دې ترڅنګ دوه هک چې کومې خبرې وخت په وخت کېږي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، آیا په دې اړوند کوم ذکر وشو؟
یقینا دا سده چې دوی خدا خبره کوله چې اوس سپینه ماڼۍ چې کوم ده هغه رامسته شي، را مخ کی شي او دا ځای په ځای چې کوم غونډې کیږي نو د دې مشري یا د وړو ډلو مشري چې کوم دا غونډې راغواړي او قربتوب کوي باید چې دا ټول هر څه اوس سپینه ماڼۍ چې ده دا پلاس کې واخلي او د هغه اساس او بنیاد دا غنه چې ګوره د دوی سره خو د امریکا یو لوزنامه شته، بل طالبان چې کومه داوی کوي او دغلته کې اوسې لکه د خلکو د بشري حقوقو د بنیادی حقوقو د اساسي حقوقو خبره ده چې دا ور سره رڼا کړی شي چې تاسو غواړئ س او که تاسو ګامونه نه اخلي نو باید دا غی لپاره بیا فشار واچول شي، او هغه فشار لارې دوی داسې کتلې چې را لاول خو ټول نړۍ امریکا په شمول د اروپا او چې کوم نړیوال ائتلافیان دي انټرنیشنل پارټنرز دي دوی باید خپلو کې یو موافقه تیار کړي، او په هغه موافقه خصنه سهده پورې رسیدلې دي، خو دا غی لپاره چې دوی په وینا کم پولیټیکل مسل یعنی کم سیاسي طاقت پکار دي باید هغه اوسو خودلې شي، نو دوی دغه غوښتنه کوله چې سپینه مانای دی باید اوس دا خبرې د خپل پالیسي د نن نه چې کومې خبرې سلام مشورې د هر سره روانو نو دا بس اوس ختم کی، او دا چې کومه مبارزه ده د دې مشري په خپل لاس کې واخلي، او هغه بدلون چې دا صرف امریکا را وستلی شي، دوی ویل چې ډیر هوادونه اوس افغانستان چې دی هغه کې صرف اقتصادي مسله نه ده، د خلکو د بنیادی بشري حقوقو مسله ده، او وی چې دا په هغه ډګر دی په هغه درشل ولاړ دی چې یو ناکام ریاست شي، او ایسو کم په دغه افغانستان چې دی په دغه سیمه کې هم کم هواد نه امریکا نه اروپا هیڅو کم بیا یو ناکام هواد نه غواړي، دوی ډیر داسې خپل مایوسی خودله چې تر اوسه پورې داسې زونه ولی نه کیږي، آیا دا ډیپلوماسي صحیح نه روانه، آیا تګلار صحیح نشته، اهداف صحیح نشته، دوی په خپل هم ځنې پښتنې راپورته کړلې او بیا د امریکا په کردار یې دغه پښتنې راپورته کولې چې باید دې مشري وکړي.
ډیره زیاته مننه افتخار صاحب چې راغلې زموږ سره مل شوې او دغه ټول معلومات مو دلیدونکو سره شریک کړه په خبرونه کې.
مننه.
بیا هم زو د افغانستان په تړاو د یو بل ریپورت ولوري ته، په افغانستان کې د بګرام د عدلي او قضایي مرکز یو شمیر څارنوالان وایي چې د طالبانو له حاکمیدو څخه وروسته له سخت خطرې سره مخامخ دي. د هغه شمیر څارنوالان یا سرکاري وکیلان دي چې د تیر حکومت پر مهال یې په بګرام زندان کې د طالب داعش او نورو زندانیانو پر جرمی دوسیو باندې نیغ په نیغه کار کاوه. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته د آشنا تلویزیون خبریاله خایسته سعادت لامی وړاندې کوي.
د بګرام د عدلي او قضایي مرکز په خوانی څارنوالان وایي چې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او ژوند یې په خطر کې دی. دوی وایي د غچ اخیستو له ویرې پټ دي او په ویره کې ژوند کوي. په دغه مرکز کې شاوخوا اتیا څارنوالان او د نورو برخو کارکوونکو کار کاوه چې په افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته اوس دندو ته نځي او په ویره کې ژوند کوي. د بګرام په زندان کې طالبان د حقانی شبکې غړي، داعش غړي او د مختلفو هیوادونو زندانیان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن وو ساتل کېدل. په دوی کې د طالبانو او حقانی شبکې هغه شمیر بندیان هم شامل وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته آزاد شوي دي.
په سرنوالانو باندې د وسامنن روحي فشارونه دي، د سلا په نوم باندې د وچ نظام سقوط کړي دي، په اوس وخت کې د سلا په نوم باندې زمونږ اکثریت سرنوالان دوی الته غواړي به دغه نه دا تعقیبیږي.
د بګرام د عدلي او قضایي مرکز سارنوال سلطان چې مکتې مستعار نوم راکړی امریکا غکته ویل چې دوی تر څار لاندې دي او یو شمیر همکاران یې وژل شوي هم دي.
منګر د جمهوریت په وخت کې هم تر سخت فشار لاندې وو، همدغه طالبانو چې زمونږ همکاران تیر کال د دسمبر په میاشت کې 15 تنه په ډیره بیرحمانه توګه باندې د کابل بګرام په لار باندې شهیدان کړل. دوی یعنی د داسې افراد اشخاصو چې دا اوسم کورنۍ به سرنوشت دا اوسم کورنۍ دی یو وښی روړی توان لري.
کته هم طالبانو ویلي چې دوی عمومي بخنه اعلان کړي او څوک د انتقام اخیستو حق نه لري، خو دا سرنوالان بیا وایي چې دوی جدي ګواښونه ترلاسه کوي له همدې کبله د خطر سره مخامخ دي.
بګرام زندان بګرام معلومات کافی هم دارم. د بګرام په زندان کې ټول ترهګریز جرمونه څیړل کېدل. په دوی کې مختلف ترهګری ډلې او داعش هم وو. په دوی کې د مختلفو هیوادونو بندیان وو، د ازبکستان، پاکستان او نورو هیوادونو څخه. د اوسني حکومت پر اتک سره ټول مجرمین پرته له قید او شرط او پرته له کومې ملاحظې آزاد شول، او ټول آزاد شوي بندیان د بګرام د عدلي او قضایي مرکز څارنوالان او کارکوونکو څخه د انتخاب اخیستو په لټه کې دي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې په اصولي لحاظ کله چې د عمومي عفو مسله مطرح کیږي، د دولتي کارکونکو او څارنوالانو ځورونه او پنخ کېدل حقوقي نه ده او باید وڅېړل شي.
دغه راپورونه چې ګویا طالبان په بګرام په زندان کې پورې مربوطه هغه څارنوالانو او قاضیانو چې کار کړی ده دوی ځوروي، دغه لپاره په لومړي قدم کې لازم ده چې په خپله د اسلامي امارت په دې موضوع باندې غور وکړي، او هغه څوک چې دغه جرمونو مرتکب کیږي، هغه طالبان چې ځورونه کوي، تر عدلي تعقیب لاندې راشي. د دې ترڅنګ نړیوالو ته، خصوصا امریکا متحده ایالاتو حکومت ته هم لازمه ده چې په دې حق لپاره طالبان باندې فشار راوړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امنیتي ادارو ویاندانو هم شکایت کړی و چې ژوند یې په خطر کې دی، او د خوشی شویو طالبانو او طالب بندیانو لخوا ګواخل کیږي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا غک پښتنې ته په جواب کې د واتس اپ په پیغام کې لیکلي چې زموږ لخوا نتاقانو ته تهدید متوجه نه دی، او که څوک شکایت لري ورته رسیدګي کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې هیواد یې له همدې کبله پرې خیدی او د همدې ویرو له کبله د هیواد نه تښتیدلی، ویلي چې طالبانو هدفي وژنې کړي او په عمده توګه یې څارنوالان د امنیتي ځواکونو په خوانی غړي او عادي ملکیان په نخښه کړي دي. یو شمیر فعالینو او د افغانستان د مخکنی حکومت مامورینو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ادارې غږ وکړ چې د طالبانو د هدفي وژنو، بریدونو، ګواښونو په میرمنو او د بیان په ازادۍ د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو رپورټونه د وڅېړي، او د افغانستان پر روان وضعیت کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره دی یو اغیزناک میکانیزم جوړ کړي. خایسته صدرلامه د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای دیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پختنه وکړي.
وی او ای دیوا زی دی.
وی او ای دیوا
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو څنګه چې تاسو به هم خبرې چې د بلوچستان د چمن خار او د افغانستان ترمنز چې کوم چمن سرحدي پوله دغه د تیرو 15 او نن 14 ورځ چې باندې د خود افغانستان سره د چمن پولی پرانستو په سر خبرو لپاره د بلوچستان حکومت یو کمیټې د چمن پولی تر رسیدلې او سرچینی وایي چې دغه کمیټې به د افغان طالبانو د چارواکو سره خبرې کوي. د پولی پرانستو د خبرو لپاره جوړی کمیټې نږدې سرچینو ویو دی وته تایید کړی چې د افغان طالب چارواکو سره خبري پیل شوې دي. راځي چې تفصیل د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د چمن پولی پرانستلو د پاره جوړی کمیټې نږدې سرچینو ویو دی وته تایید کړی د افغان طالب چارواکو سره خبري پیل شوې دي. په یاد کمیټې کې اډیشنل چیف سکرټری بلوچستان ارشد مجید او نور لورتوبه پاکستانی پوجي چارواکي شامل دي. د افغانستان سره غلي خبرونه کې ویل سوي دي چې دغه پاکستان له خوا ورغلي کمیټې سره د افغانستان د سهيلي ولایت کندهار افغان طالبان گورنر محمد یوسف په پاپر چمن پله خبري ورسره وکړي چې د اخرنی اطلاعاتو پورې دغه خبرو په حق نور معلومات ترلاسه نشو. د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خرمندو خیل درې ورځې مخکې ویلي وو چې د پولي د پرانستلو لپاره د پاکستان لوري یو کمیټې جوړه شوې ده، او د افغان طالبان چارواکو سره به په دې اړوند خبرې کوي. د چمن د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر جلاد خان اڅکزی وایي چې دغه پوله د افغانستان لوري تړل شوې ده، او اوس دوی پر امید د دې روانې خبرې به ګټورې وګرځي او پوله به پرانستل شي. پنځم اکتوبر په کندهار کې د طالبانو والی په یوه اعلامیه کې تور لګولی وو د چمن پر پوله په پاکستان سره د تګ راتک په مهال پاکستانی چارواکي افغانان زوروي. څوک چې قانوني اسناد لري هغو ته د تګ راتک اجازه نه ورکوي. د طالبانو د کندهار والی دفتر ویلی وو د سپین بولدک پر پوله پاکستانی چارواکو افغانانو تجارانو او مریضانو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د پاکستان سره دغه ستونزې اوارولو مسله شریکه کړې وه، خو پاکستان دغه ستونزې نه دي اوارې کړې، ځکه چې دوی دغه ستونزې اوارولو پورې دغه پوله د تړلو پرېکړه وکړه. خو د بعضې سرچینو له خولې په دغه نن ورځې دوه اړخیزه خبرو کې به هم دغه ستونزې په ګوته کړل سي او خبرې به ورباندې وسي. که چیرې خبرې ګټورې سي، نو دغه چمن پوله به د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره خلاصه کړل سي. د چمن پولې د بندېدو له امله و دواړو غاړو ته په سلګونو شمېره کې خلک بند پاتې دي چې پکې زیاتره افغانان دي. په چمن کې ودې لورې ته بند پاتې افغانانو نن احتجاجي مظاهره وکړه او د پولې د پرانستلو غوښتنه یې کوله، خو ودې ته پاکستاني ځایي چارواکو باور ورکړی چې د پولې د پرانستلو په اړه خبرې پیل شوي دي او ډېر ژر به دغه پوله خلاصه سي. وروسته بیا دغه احتجاج ختم کړل سو. نعمت الله سرحدی، وی وی ڈیوا، چمن.
تاسو د امریکا غږ ډیوی خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوره یو اوري دغه خبرونه کې تاسو لپاره د سیمی او نړۍ ریپورټونه او حال لرو چې وار په وار به وړاندې کوو. د ملتیا مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا سوزو د خیبر پختونخوا او نورو سیمو ولوري ته چې په خیبر پختونخوا او پیښور مردان او دیای خان ډیویژنونو کې بعد اکتوبر 28 نیټې یعنی سبا څخه خصوصي پولیو کمپاین پیل کیږي چې دغه یادې زلې د پولیو وایرس د خورېدو لپاره خطرناکې سیمې هم بلل شوې او له هغه وروسته پریکړه شوې ده چې په دغو سیمو کې به دغه خصوصي کمپاین پیل شي. راځئ چې تفصیل د شاهنشاه افریدی په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
خبر پختونخوا کې به سبا د اکتوبر 28 نیټې نه خصوصي پولیو مهم پیلېږي، د کوم لپاره چې نن په بیلابیل سیمو کې په رسمي توګه پرانیستې وشوې. په دې لړ کې په باچا خان پوهنتون کې د پولیو مهم پرانیسته وشوه. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر بشیر احمد ماشومان ته پولیو ضد ساز کې واچول او په دې موقع عام اولس ته د پولیو مهم کامیابولو او کمپین په وخت د پولیو ټیمانو مرسته کولو درخواست وکړو. وایي د پولیو سازکو سره تړلې ټولې پروپیګنډې دروغ دي او دوی غواړي چې ټولنې پوها او تعلیم یافته خلک کور په کور د دې اهمیت په اړه مثبت پیغامونه ورسوي چې نه یوازې کام مستقبل یعنی ماشومان د دغه خطرناک وایرس څخه خوندي وساتي، بلکې دغه سیمه هم د پولیو وایرس څخه پاکه کړي.
تاسو راشه وګوره زما په دې یونیورسيټي کې بل هغه چې څنګه دی د پولیو هډس کسان دي او هغوی څومره تکلیف کړي. نو که تاسو خپل بچي بچکول غواړي او د دې بیمارونه او د اسنه تاسو د پولیو جی ټیم سره
خیبر پختونخوا په دیارلس ضلعو کې خصوصي پولی کمپین چلولو لپاره ټولې تیاریانې پوره شوې دي. په دې مهم کې 15,000 تربیتي پولیو ټیمان برخه اخلي، کوم چې 3,000,000 نه سوا ماشومان ته پولیو ضد ساز کې اچوي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پولیو مهم کامیابولو لپاره د هرې طبقې خلکو مرسته پکار ده. په دې لړ کې د پولیو کترو په اړه په پوهنتونونو، سکولونو او کالجونو کې غونډې کوي چې زیاتره خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي. په چارسدی زنانو کالج کې پول کترو په حق لوي غاهه غونډې ته اډیشنل ډیپټي کمشنر سانیہ صافی ویل اکثره د پول کمپین په وخت د سوشل میډیا د لارې په خلکو کې دروغ پروپاګاندا خوريږي، کوم چې پول کمپین ته زیان رسوي. په تعلیمي ادارو کې د غاهه غونډې چلولو مقصد دی چې د غزده کونکو په ټولنه کې عام اولس د ماشومانو د صحت او پول کترو د افادیت څخه خبر کړي.
ینګ ماشومان ډیر زیات اثر انداز کیږي په خپل کلو باندې، چونکه دی ډیگری کالج سره غلی دی، دلته چې سونه کلو کې دی د ډیر زیات انفلوئنس دی، دوی بیچلرز کوي دی چې کم سي دا ډیر زیات انفلوئنس لري په خپل کلو کې. زیاده تر کسان چې کم دی هغه دی ته ډاکټرانه موي، دوی خبره چې کم دا ډیر زیات ویټیج لري، بیا د خپل ورکوټي روریانی ورکوټي کشرانی خوریانی هغه هم د سی ایچ کی چې کم باندې پولیو چې کم نه ورکړې کیږي وتا. نو زما په خیال باندې دوی ته اویرنس سیشن چې کم دی هغه ډیر زیات ضروری، لکه چې زمونږ دی په دې مقصد کې پرمختګ د پاره ډیر زیات ضروری.
په خیبر پختونخوا کې د خصوصي پولی مهم به په خور چارساده نوخار مردان سوابه مومند خیبر بنو ډی ای خان لکی مروت ټانګ سویلی او جنوبی وزیرستان کې چلولې شي. د پولی د مخنیوي ادارې او صحت چارواکو عام ولست پولی ټیمانو مرسته کولو او خپل ماشومان د پولی په ضد ویکسین کولو وینا کړې چې نه یوازې د پولی د لاسه مازورتیا څخه بچ شي، بلکې پاکستان هم دغه وایرس نه پاکي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا.
د ډیوی سره د ملتیا مومننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا ساو د خبرونه په دې ځای کې تاسو بیا یو د نیویارک خار ولوري ته چیري چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین راتلو وروسته او لګې د وروسته په روزګارونو کلتوري میلو بندیزونه کم شوې دي، او دوه کاله وروسته په لومړي ځل د هندوانو د مذهبي او کلتوري میلې دیوالی په لړ کې دستوره شوې ده چې د نیویارک څخه د ډیوه خبريال فضل الله تاسو ته تفصیل راغون کړی دی او دغه ویډیو په ګډه سره وګورو.
په نیویارک کې د کورونا وبا او بیا د دې ضد ویکسین لګیدو وروسته په لومړي ځل خلک د پودونو په لویه شمېره کې راوتل پیل شوي دي، او د نیویارک په جیکسن هایټ سیمه کې د ډایورسټي پلازا د هندوانو مذهبي تهوار دیوالی په لړ کې دستوري شوي دي. د هند سره تعلق لرونکي مهندر ورما له تیرو څلوېښتو کالو راسې په امریکا کې ژوند کوي. وی او وی دیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د کورونا وبا له امله تیر دوه کاله دوی د دیوالی میله نه ده لمانځلې، خو اوس دوه کال وروسته دې میلې ته په زرګونو خلک راغلي چې په کې د هندو مذهب منونکو سره سره عام ولس هم په دې ګڼ شمېر کې شامل وو.
امریکا یو آزاد هیواد دی او دلته د مذهب کوم بندیزونه نشته، او دلته د حکومت په اجازه سره دستوره کیدلی شي. امریکا په نړۍ کې په دویم نمبر لوی جمهوری هیواد دی، دلته ډېر خلک راضي او لدی دستوري خوندونه اخلي. همدا وجه ده چې دلته په دې نمونه کوم سیاست نشته او هر چاته حق تر لاسه.
یہی اچھی چیز ہے کہ یہاں پر کوئی پولیٹیشن نہیں ہے، کوئی پالیٹکس نہیں ہے، سب لوگوں کو حق ہے.
دې میلې ته د مسلمانانو پر څنګ د نورو مذهبونو منونکو یوه لویه شمېره هم راغلې وه. په امریکا کې میشت سیاستواله فاطمه بریاب وویل د کورونا وبا وروسته په نیویارک کې د کورونا ضد ویکسین لګولو شمېر ډېر زیات دی. همدا وجه ده چې خلکو ته اوس ګڼې ګوڼې ته د تلو اجازه هم ورکړل شوې ده.
د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ خلک بهر راووتلو، یو بل مو موده پس ولیدلو، ځکه چې اوس معیشت ته بیا وده ورکول دی. د دې میلې یو لوی مقصد دا هم دی چې کم خلک د کرونا له امله په کاروباري توګه اغېزمن شوي دي، هغوی بیا خپل ځای ته لاړ شي. دلته یو ښایسته ماحول دی. موږ وینو چې عام ولس د بل مذهب مذهبي تہوار په ښه شان سره لمانځي.
مهندر ورما د کورونا وروسته د روزګار شورې کېدو په اړه وویل د خلکو راتګ پیل شوی دی، او که څوک بیرته خپل هیواد ته ځي نو دا هغه بازار دی چې له دې ځایه سوداګانې اخیستلی شي. او د خوشحالۍ خبره ده چې یو وار بیا په دې بازار کې ګڼه ګوڼه لیدل کیږي.
دی مارکیٹ ته خلق راضی، دلته هر څه ترلاسه کېدی شي. کوڅوک هند تزین دلته کالی پدری جامع یا د جازونو ټیکټونو هم ترلاسه کېدی شي. زه په خپل هم د 15 کال راځي هم د ټیکټونو کاروبار کوم. موږ دا دعا کوو چې هر څوک دې ښه صحت ولري او کورونا سره
سب کو اچھی سے دے اور کورونا بھاگ جائے گا.
یو بل مېرمن شاجه کو سر چلتی روبل سپال را سپ دی زای کی خپل روزگار کوي. ویووی دیو سره په خبرو کې ویل په کرونا کې اته میاشتې کاروبارونه په مکمل توګه بند شوي وو، خو د ویکسین راتلو وروسته روزګارونه بیرته خپل ځای ته راتلل شروع شوي دي. دا ځای د کرونا د پاره یو مرکز وو، همدا وجه چې روزګارونه بند وو، خو چې کله نا ویکسین لګول شروع شوي دي نو روزګارونه هم پیل شو. دلته په دې دیوالی میله کې بیلابیل سټالونه لګیدلی دي، خلک هم په ګڼ شمېر کې راغلي دي. خلکو کې هم حوصله پیدا شوه چې بهر روزي او معیشت ته وده ورکړي. چې داسې کومو خلکو ته په کرونا کې تاوانونه رسیدلي وو، هغوی داسې ناسه ګټه ترلاسه شي. د یاد وړ ده چې د نیویارک په شمول د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د کرونا وروسته په ګڼه ګوڼه بهر ته په تګ تر دې چې یو بل سره په ملاوېدو هم بندیزونه لګول شوي وو، خو اوس دغه بندیزونه تر ډېر حده سم شوي دي او خلکو ته اجازه ورکول شوي چې هغوی خپل کاروبارونه پیل کړي او مذهبي میلې هم لمانځي. فضل الله، وایس آف امریکا، ډیوه، نیویارک.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
زه د پیښور ولوري ته چیرې چې د انټیکس یا پخوانی سیزونو کاروبار کوونکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک منیدو وروسته د یاد هیواد سره په پوله د خلکو په تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو له امله یې کاروبار زخت خراب شوی دی او ډیر اثر پرې پیوتی دی. دوی وایي چې شاوخوا درې میاشتو راهسې افغانستان نه سامان وړل شوی دی او دوی ترلاسه شوي سامانونه نشي کولی چې اخوا واړوي. نو په دې اړوند هم یو ریپورت لرو په خپرونې کې چې ستاسو سره به شامل وو، خو دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته د پاکستان پبلک اکاونټس کمیټې مرکزی حکومت وړاندیز کړی دی چې باید پاکستان نور چینی د بهر نه راوغړي او هڅه دی وکړي چې په هیواد په کچه د غنی کاروانده ختم او د چینو کارخانی بندې کړي. یاده کمیشه وایي چې د چینو د کارخانو یا کارخانه دارو په وجه حکومت د بحران سره مخ شوی دی. راځي چې د ریاس حسین څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو. او همدارز دغه ریپورت تاسو په سوشي بو کې وړاندې کوو، خو په دې اړوند غواړو چې تاسو ته د هم وایي چې په خیبر پختونخوا کې د چینو د کارخانو کارکونکو وایي د وړاندې نسوبا کې د چینو کارخانی بندې دي چې الهي په زورګورو مزدوران بیروزګار شوی وو او حکومت باید د بحران مخه ونیسي او کارخانی بیرته فعال کړي. راځي چې د ریاس حسین ریپورت واورو.
دا د خیبر پختونخوا دریمه د چینې کارخانه پریمیر شوګر ملز مردان دی چې د تیر کال راهسي غیر فعال دی. د دې وړاندې په خیبر پختونخوا چارسدا او تختبای کې د چینې دوه کارخانې هم بندي شوې دي چې له عمله یې په زرګونو کارکونکو کې بیروزګار دي. په خیبر پختونخوا کې د متحده ورکرز فدریشن د میډیا د سانګې سکتر او پخواني د تختبای فرنټیر شوګر ملز د کارکونکو مشر مسلم صابر وایي د وړاندې نه په خیبر پختونخوا کې د غنو یا چینې درې خانی بندی شوی دی چې له عمله یې په زرګونو کارکونکو کې بیروزګار دي. دوی وایي د دغه کارکونکو ماشومان د تعلیم، صحت او روزګار نه بې برخې دي. په زیاده دي چې حکومت دغه ناروغه کارخانه بحال کړي، د نورو کارخانو د ختمولو هڅه کوي.
دا سنتي قبرستان جوړ شوی دی، کوم شوګر انډستریز دا دغه انډستری دواړه مردان تغبی چار صدا خزانه د لوی کارخانه په دې څلور ونه کارخانو کې کم از کم 16-17 هزار خاندان کار کو دا مزدوران نو د دې د بندش سره چې کوم د ارسه بن شو. او دلته ډېر ډېر افسوس سره دا خبره کوم کتر شي حکمرانانو او کوم موجوده حکمرانان دي کوم بیمار سنتونه دي کوم سنتونه بندي بندیدو تر روان دي چې په دې باندې توجه ورکړي.
سیړنی وایي په خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه اته پورې د چینې کارخانه موجود دي چې په کې درې کارخانه په پیښور واده کې د غنی د کنی او چقندر د فصل د نشوالي په وجه بندي شوې دي. په خیبر پختونخوا کې زمیداران وایي د چینې د لپاره استعمالیدونکو د چقندرو فصل د وړاندې نه ختم شوې دي او د چینې د کارخانه دارو لخوا د غنی د کم قیمت لوجه هغوی د غنی نه ګړو باسي. په خیبر پښتونخوا کې پخوانی د غنو د بورډ غړی او زمیدار اختر علی خان وایي ک په صوبه کې د چینه کارخانه بنديږي څنګه چې د وړاندې نه بندې دي نو بیا د صوبې د زمیدارانو سره دالاره هم موجود ده چې د غنی نه ګړو باسي. دی وایي باید چې حکومت د چینه په کارخانو د 15% جی ایس ټی پرې زمیدارو ته د غنی قیمتونه زیات کړي.
کوز دوی کوم ریټ تړلی دي چینه نو پاغي په بنیاد د زمیدار لمدار ریټ وتړي نه چې 180 روپے وو د ګورنمنت 17-18 روپے دی سیل ټیکس. دا ټیکس په پاتې کیږي شوګر مل ته پات په دې صوبې په دې خلکو په دې هم په زمیدارو هم په کارخانه کې سونه مزدوران لیبر دی نو پدی دی رحمو کی.
سیلنی وایی دا وخت د پاکستان حکومت د چینی د زیاتو بیو د بحران سره مخ دی. درې ورځې وړاندې د مرکزی حکومت پبلک اکاونټس کمیټې مشر رانا تنویر حسین کمیټې ته تجویز پیش کړی و چې په ملکی کچا د چینی کارخانه بندې کړي ځکه چې د کارخانه‌دارو نه یو مافیا جوړه شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د پریمیر شوګر مل مامورین وایي هغوی د 15% جی ایس ټی نه علاوه د روډ سیس په مت کې مالیه سوشل سیکورټي او د یو بی آی په مت کې کارکوونکو ته د نو په سہولتونه هم ورکوي. په مردان ضلع کې د اقتصاد ماهر او د کالج استاد ارسلان اقبال وایي د کارخانو د بندیدو سره نه یوازې د خلکو پر روزګار اثر پریوزي بلکې د سره د چینه پیداوار کمیږي او په حکومتي خزانه باندې د درآمدی بل په مت کې بوج نور هم زیات شي.
ورکین یا مطلب غنی چې دا یو کیش کراپ ته کنه او د دې چې د فورن ایکسچینج کې او تاسو ته پته مې د شوګر ډېر یو غټ انډستری د پاکستان کې ډېر غټ چې کوم لار سکیل مینوفیکچرینګ سیکټر د پاغې کې د ډېر غټ کنټریبیوشن دی نو هغه هم وسره کمیږي. وسره وسره به بیا چې کوم تاسو ګورئ زمونږ امپورټ بل چې دی یا امپورټ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دی اغه سیوا دی اغه به وسره نورم سیوا کیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په مختلفو برخو کې د اقتصادي مرکزونو د جوړولو اعلان کړی دی او په صوبې کې د کاروبار د پاره د قرضو ورکولو پلان هم لري. خو سیلونکو وایي د بندیشو کارخانو سره په سونو تجربه شاره ځمکه موجود ده چې ور باندې د حکومت لخوا د رهایشي کالونو په ځای اقتصادي مرکزونو جوړولو ته اړتیا ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه سیمه ایز ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. د سیاسي چارو پوهان او څېړونکو وایي چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شپږ خزي پارلماني غړي موجود دي او په واکمنه تحریک انصاف ډلې سره 13 پارلماني غړي دي خو یوې ته هم پکې یو مهمه ځمواري وزارت نه دی ورکل شوی کوم چې د لاس چې د ټولنې یو لوی شمیر خزي د خپل حقوق تر لاسه کولو څخه پاتې دي. راځي چې د فرید شنواری دغه تفصيلي ریپورت په ګډه سره واورو.
سیډون کې او د خیبر پښتونخوا سیاست مداري وای په ټولنه کې د جمهوریت نظام مستحکم کولو لپاره نارینه او سره سره زنانه او ته هم په سیاسي میدان کې او په پارلیمان کې پوره پوره موکا ورکول پکار دي. دوی وای د سړو ترڅنګ خزو ته موکي ورکړل شي نو دوی هم د خپل حقونو او خزو د پرمختګ لپاره یو ګټور کردار لوبول شي. د قامی جمهوریت غورځنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مرکزی غړي جمیله ګیلانی وایي د واکمن تحریک انصاف دلیتا په لوی شمیر کې خزو رائے ورکړې خو بلخوا یوې پارلماني غړي ته هم څه ذمہواری نه ده ورکړل شوې.
دا هو کېد نه شي چې اوس د چا مسله وي او هغه پکې نه وي هغه دا مسلې نه بار کی نو څنګه کېدای شي چې هغه دا هغه خلکو چې د چا مسله وي هغه پکې یو رول اون لوبي هغه پکې خپل خبره ونه کی نو دا هغه مسلې بل څوک نه شي حل کولی. نو دلته ضرور د خزې ضرورت دی او د خزې او د هغه خزې چې کوم په یعنی یو فیمینیست سوچ لري هغه فیمینیست سوچ مطلب د خزو د برابرۍ سوچ د انسانانو د برابرۍ سوچ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اتل لسپوري خزې په مخصوص سیټونو یا څوکیو باندې راغلي خو یوې ته هم د وزارت ذمہواری نه ده میلاو شوې. بلخوا څېړونکي او سیاست مداري وایي چې خزینه پارلماني غړو کې د مشري کولو صلاحیت شته خو هغوی ته زمينه برابرول پکار دي. د پیښور پوهنتون د صنفي علومو یا جنډر سټډي څانګې مشرې انوش خان وی ویډیو ته وویل که سیاسي ګوندونه ښځو ته په پارلیمان کې دننه او بهر موکې ورکړي نو دوی ذمواري په ښه ډول ترسره کولی شي.
نو زما په خیال کې چې دې نه هم لږ فرق پروزي چې یو بنده خپل په طاقت او خپل په وس راغلی وي او الیکشن یې کړی وي نو یو خو هغه روغ د الیکشن پروسس چې دی هغه نم تیر وي په سړو تودو نه د الیکشن هم تیر وي هغه پروسس نه موقع بدو نه تیر وي چې کوم لکه زنانا پاٹیانو په تھرو په اسپیشل سیټونو یا په کوټا یا په یو بل شي راغلی وي هغه کې مسله دا ده چې یو کس یا یو پارٹی تا راولی نو بیا زما په خیال کې چې انسان سره اقا عمر زه پات نشي کته یو شي سره تن اگری کې یا ته د یو شي مخالفت کول غواړي نو هغه بیا بند نشي کول.
انوش خانوای باید خزی هم په عمومي سیټونو یا څوکیو باندې ټاکنو کې برخه واخلي نو د سره بعد دوی زده کړې هم کیږي.
زه په خپل دا غنم او زما خپل ایکسپیرینس هم دا غاده زما تجربه هم دا غاده چې کوم ځای کې که زنانا مخ کې تتلل غواړي او یو خاص عہدی او یو خاص پوزیشن کا هغه پارلیمان دی که پارلیمان نه بهر هم دی زنانا با ډبل محنت کوي دلا چې د سړو خو ګوره یو دغه پیخه دنیا سره مشموالې نه وي چې کور نه بارې پیخه وي ایکسپوژر وي پخې بدو پیږي ډېرو داسو خلکو سره پیخه راشي چې مې بي زنانه خو چرم وسره ملاو نشي.
څېړونکي او سیاسي چارو پوهانې وایي د خیبر پښتونخوا سملې په شپږش زنانه غړو کې یوازینې د عوامي نېشنل ګوند سمر بیلور په عمومي څوکۍ راغلي خو نورې ټولې په مخصوص څوکیو راغلي د کومې نه چې دا ثابتېږي چې د صوبې په زیاتره برخو کې لا هم په سیاسي حلو ځلو کې ښځو ته کمه برخه ورکول کیږي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کاملا خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې غواړو چې یو لاند خبر د افغانستان د کرکټ په اړه هم تاسو سره شریک کړو چې د افغانستان د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په دویمې تمریناتي یا ټیسټ لوبه کې ویسټ انډیز ته په شپږ پنځوس منډو باندې ماته ورکړه. دغه لوبه نن یعنی د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې وشو. افغانستان له پچې ګټلو وروسته لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او د چیر لوبي په شان محمد شهزاد او همداراز حضرت الله ځاځي افغانستان لپاره لوبه پیل کړله. زو دا مهال د ریپورت ولورې ته چې په خبر کې د انټیکس یا پخوانی سیزونو کاروبار کوونکي وایي چې افغانستان کم وخت نه چې طالبانو واک ترلاسه کړی دی لاغه وروسته تا د هغه هیواد سره پولې بندېدو له کبله د دوی کاروبارونو باندې هم سخت اغېز شوی دی. راځئ چې د عبدالرزاق دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
د پیخور شینواری مارکیټ په پاکستان او افغانستان کې د پخوانی شیانو لپاره مشهور دی. په دې بازار کې کاروبار کوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته د افغانستان سره په پوله د خلکو په تګ راتګ لګولې شو محدودیتونو له امله کاروبار اغیزمن شوی دی. په شینواری مارکیټ کې د پخوانی شیانو کاروبار کوونکي همایون خان وایي د کابل سقوط وروسته د دې او افغان تاجرانو ترمنځ لندن په ټاپو ولاړ دی.
د افغانستان چې کوم د لوخي دی د افغانستان ول لوخي د پاکستانيان ډېر خوخي نور بهر ملکونو ول ډېر خوخي اغه لوخي دی خو راځي دلته چې کوم د لاهور ول دی زینو پنجاب نه دا سامان راځي د اغه خلک ډېر خوخي نو ال ډېر زیات زی اوس چې دا کم ټیم نه طالبان راغلي دي دا کاروبار دی د یو روپې کاروبار نشته بالکل د بند مانی دي هیڅوک نه سودا اخلي نه خرڅي او بل اخونه سامانونه نه راځي دی په وجه باندې اوس هغه مون خپل خرچم نشو پیدا کولی.
د پیخور شینواری مارکیټ کې د پخوانی دور د لرګي وسپنی پیتلو او تانبه جوړ د امروزا استعمال سیزونو ترڅنګ د موسیقي شیان هم خرسيږي. د میرمنو د سنگار د کالو کاروبار کون کې محمد کامران وای د طالبانو د واکمنې اړوان دي هرونی بي د لکونو روپو کاروبار غستو، خو په افغانستان کې د معاشي بحران پیدا کېدو له وجې افغان تاجرانو ورسره د سامان جوړولو لپاره تماس نه دی نیولی.
مخکې چې د اشرف غنی حکومت چې هغه ټایم کې موږ ته به تقریبا 2,19,23,00,000 پورې لکه یو آرډر براتلو، او اوس چې د دوه وختو شو موږ د چا آرډر نه دی کړی چې مال تیار کړي. د دې د وجې نه چې خلکو بس کارونه خراب دي او پیسې بند دي، لکه بینکونه بند دي، هغه کې پیسې بند دي، نو دې د وجې نه موږ ته چا آرډر نه دی کړی اوسه پورې.
په دغه مارکیټ کې کاروبار کوونکی سجاد خان وایي د کورونا وبا له امله د افغانستان په سیر د نور ملکونو سره په اسانۍ سره تجارت نشي کولای، ځکه یې کاروبار د لوی زیان سره مخامخ شوی دی.
مخکې بداله افغانستان کې بیا هم لکه ټکه پوکه کېده چې امریکایان د فوجانو وتل، نو خو بالکل نورم ټپ شول د کاروبار. کورونا نه مخکې کاروبار خو لندن ته وتلو، ایران ل وتلو، چین ل وتلو، تایلند ل وتلو، دوبۍ شولا. اوس دا کورونا چې راغلی دا بارډر بند دی، یو ملک هم سامان نه پرېږدي دی، نه تاجران راضی، نه دغه راضی چې موږ نه سامان واخلي.
د پیخور شینواری مارکیټ دکانداران وای کچری په خیبر پختونخوا کې سیلګری و د بیا مومي او د پخوانی دور شیانو د تیر وخت په سیر نمایښونه د صوبې او د هیواد په کچا تابع کړی شي، نو د سره کاروبار یو ځل بیا و د کول شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډی و نیوز پیخور.
د پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان خالوی د لوړ تپه یو وړه سیمه درازنده کې په لومړي ځل د کتابونو دوه ورځې نندارتون شوې ده. راځي چې تفصیل یې د بارکوال میاخیل څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د کوټې د تکتو کتاب کور تشتن وای په تیرو دوه درو کلونو کې د بلوچستان په تقریبا ټولو پښتني سیمو کې د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي، او په دغو نندارتونونو کې تر دکان څو چنده زیات کتابونه پلورل دي. دا ځلې له کوټې شاوخوا 400 کیلومتره لري د کیساغره پلمن کې د پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان شهر په یو وړه سیمه درازنده کې دوه ورځنۍ نندارتون جوړ کړی دی.
لموش سره اکثر پښتو کتابونه دي، او هغه کتابونه دي چې د لمړنو زده کړو لپاره لموش سره کتابونه دي، ځکه دوی لخپلې مورلي زبې به برخي دي نصاب نور زبو کې دي.
درازنده د اسانتیاو په لحاظ ورسته پاتې سیمه ده، خو خلک یې له علم، ادب او سیاست سره مینه لري، ځکه خو په لومړي ځل په دې سیمه کې د کتابونو جوړ سوی نندارتون ته ورځي او کتابونه پکې اخلي.
دلته کوم دا کتابونو ستال لګېدلې دي، دا ډېر ښه کار دی. ما په خپل دا درې څلور کتابونه واخیستم، او دا زموږ د پاره ډېر ښه دي چې باندې نه شروع نه دغه د بچاتي او پر کتابو یې سوچاوه.
د تکاتو کتاب کور ډیر شکریا دا کوم چې پدراز مې کې مشت د کتابو سٹال ولګاوا، او موږ ډیر مشکور یو. او پکاب د علاقې خلکو ته یو ادبت کتاب واخلې، لږ خو به دا کې علم ورته کې ډیر ششتک او ډیر قیمتي کتابونه راوړي.
لپټې د ملګری راغلي دي پدراز مې کې د بیورځ بوک سٹال لګولې دي. زه هم وراله ما د څو کتابو اخستلو اراده مو وکړه، هغه د پلاس کې مونږ ورې دي ان شاء الله دغه به ویایم د خپل علم کې به اضافه کوم.
په دې نندارتون کې نه یوازې پر بیلابیلو موضوعاتو کتابونه موندل کیږي، بلکې هر ډول کتابونه پکې په کم بیه خرڅیږي.
درته د کتابونو سٹال مراوړې دي. په دې کتابونو کې د تاریخ، د ادبیاتو، د لټریچر او د رنګ سیاسي، ادبي، اقتصادي او ټولنیز کتابونه دي. ټول ملګرو ته خاص کو چې راسي او دا کتابونه تر نظر تیر کی، او د دې کتابونو بای هم چې دا غو مناسبه ده، او موږ کوشش تا دی چې په کتابونو کې ګټه دون نه، بلکې دا کوشش کوو چې موږ پښتو زبې کتابونه تر خپل پښتون افغان تبره پوری، تر خپل پښتنې خاورې پور ورسو.
د تکتو کتاب کور څښتن وای د کتابونو په نندارتون کې د ورځې ل یو نیم سل نیولې تر 200 پورې کتابونه پلورل کیږي.
نو زموږ هڅه دا ده، کوشش هم دا دی چې پښتو کتاب تر هر کور ورسو. هغه که منځنۍ پښتونخوا ده، هغه که سویلي پښتونخوا ده، هغه که شمالي پښتونخوا ده، که بر وطن دی، نو داسې به هغه زموږ هغه لړۍ جاری وي دوام لري.
د نړۍ پوهان کتاب د ویرنځوري ټولنې د درملنې یا علاج یوازینی وسیله ګڼي، خو پښتانه چې په خپلو دې دارو درملو پسې دکانونو ته ډیر نه ورځي، د کتابونو پلورونکي او سور پسې کتابونه د دوی سیمو او کورونو ته وروړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پایته ورسېدل، او تاسو کولی شئ چې په نورو خپرونو کې هم را سره په یوټل 770B 103 چینل باندې په خپل کورونه کې ملګری شئ او خپرونه وګورئ. زه د دې خپرونه قربانه منزه شهید او د دې خپرونه پروډوسر عابد حسین، تاسو ښه اجازه، تاسو په لوی الله سپارو، سلوړاو، آباد اوسئ، د الله پامان.